السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د نامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی د پاکستاني رسنیو د راپورو له مخې علی امین ګنډاپور ویلي ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د ده په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي خو پر ځای د پاکستان مرکزي حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي ښاغلی ګنډاپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو غونډې ته وینا کوله د پاکستان پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي نوموړي ټینګار وکړ د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي په هند کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د ګڼې ګوڼې له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شول د هند په تامیلنادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډېر ټپیان دي رویټرز خبري اژانس تامیلنادو د اعلی وزیر ایم کې ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د ویجی په نوم د تامیل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه د تامیل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی ویجی په 2016 کال کې خپل ګوند جوړ کړ نه دېرش کسانو مړینه تایید شوي چې په دوی کې 12 ښځې 14 نارینه 15 نجونې او 4 هلکان دي د نوموړي په خبره په پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د موافقې په اساس ځنډول شوي وو نن یکشنبه په اتومات ډول بیرته پیل شوي دي د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې دا د ماشا میکانیزم یا د سناپ بک د میکانیزم په اډانه کې شامل بندیزونه دي د ملګرو ملتونو دا میکانیزم داسې طراحي شوی دی چې ویټو نه کیږي یعنې په دې معنی چې چین او روسیه مخه نشي نیولی د دغو بندیزونو تر پیل مخکې تهران له بریتانیا فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران پرون ورغوښتي دي جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه کې لوستلی شئ نن د آسیا جام د کرکټ پای لوبه ده تمه ده د هند او پاکستان ټیمونه په دې پای لوبه کې سره مخ شي پای لوبه دوبۍ کې ده چې د ماښام په 2 بجو پیلېږي د دې جام په ګروپي دور او څلور غوړه پړاوونو کې پاکستان 2 وار له هند ماته خوړلې خو د بنګلادیش او سریلانکا په ماتولو یې فاینل ته لار کړې هندوستان بیا په ګروپي او سوپر فور کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او د جام سرلارې لوبډله ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول قدرمنو درنو زکون کو ته وړاندې کوم هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحتمند او سچې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې دی واتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله من دیم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري ترڅو دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده بلوچي همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپل مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي بلوچي ملکه هميره ملکی ارسلجوکی څوک او څه ډول شخصیت و؟ هميره ملکی ارسلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې هميره ملکی ارسلجوکی د افغانستان یو نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې هميره ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل هميره ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل هميره ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په 2 کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلو چې هميره ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه، چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د هميره ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو، چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. هميره له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی هميره ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې هميره خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم هميره ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړې دي. یعنی د هميره ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې هميره ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله، چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله، چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی هميره ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګرې وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه، لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرښېګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دې سرته رسولي وه، نو د دغې د خیرښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال، چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدې، چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنا ورکوي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. ان د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصا معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې، دا چې کله دوه کلنه وه، د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې سر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره څخه دی وکولای سپلای شي د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل. او په مصر کې یې د خیر، د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول شو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او اوسېږي په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي او بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شوه چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حقله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدرمنو او درنو زکونکو، یو زله به هم تاسو ټول ته شرف اس باندې نن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکونکو به تر او جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن وي. خو جو ګللی زکونکو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه سرنګ چې په تیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزر به هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس د خپل لوست پر لور باندې. زما ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستري یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماستري یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستري ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لوست په دې برخه کې د معصومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره یې تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه یې سرته رسولي دي. په 1978 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالی لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه اسمتي ورده کله چې په 1978 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په ماریب کې کار پیل کړل چې د ماریب په خوا څخه د ملالی لیسې د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالی لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خپرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچي په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وه. په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړې شوه. یعنی په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شوه. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1958 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمریته وټاکل شو. یعنی په 1958 لومړی خدا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1958 کال کې. خو ورسته یو کال څخه چې کله 1958 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشر هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان دپاره پاته سوی دي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتي وردګ د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتي وردګ د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتي وردګ همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسولي دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. معصومه اسمتي وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتي وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې تور کول سو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سو او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتي وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتي وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان فریشته او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتي اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني میرمنې د ژوند په حقله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویاس او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټول درنو زکونکو ده، د میرمن معصومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هرې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا استاسو دنن رزی درس هیله من دیم چی پا یوسف بانی پوسی و واسی جی دنن رزی دلوس پای دی تر بل داست درس پریزی سده استاسو درنو زکون کو پا درانه شو پڑ که حضری جم دا علا پا من شو وقت
ده آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هلته وړاندې کوم پخې مو چې تاسو سره اپلای کوي ما
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مو لوستي دي.
بله بله.
چیرته مو ادبیات لوستي دي؟
مننه زه خو د خوست ولایت کې زمونږ د دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات ښوونځي پښتو څنګه ته راغلی یم او په 1984 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ماستری برنامه کې بریالی شوم. هلته مو خپلې زده کړې د ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څانګې ته د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړي.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکلې؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د هغې د سبک پیروان او په دغې باندې مې لیکلی چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د هغه د سبک پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبر صاحب، دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک کوي نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډه پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاد مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی، او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده، او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوا نه رنګین دي او د بل خوا نه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی، ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوا نه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي، نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
ذوق علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی و، دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه هغه وخت کې خو چې 1903 کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و، چې رابطې یا تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم، چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل، کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکی تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته
شاب صاحب یو خوب سیستم د سم دسې مخ ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څندې راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای، او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر زمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي، ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منډه کوي هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړي دي تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکی کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدا د تاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ غواړي بهتره به نه وي
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته د خبرو نه ما د فکر واخیستلو مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمي یا ځین نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوي دي، نو یعنی ډېر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړئ، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولي دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی، او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی، چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولایت مې د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي، چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی، او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن ورته نه ده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه ما لیدلي دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبری ور سره کومه مثلا ما سه خبری ور سره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونه په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا ته چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي د به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا مونږ سره کېناستو د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا د رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي او اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده ښیي خود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیرې څو ته رسي
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي بلې
دا اووه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیشیدلی وی نو ودیش کتاب بلرو یا ودیش رساله بلرو کال تا کنه همداسی دوه دیر مننه داکتر صاحب شاپ چې پر خبرونه کې من برخه سره واخست
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ زه ډیر زه خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
درد زړ چاودنی تم وګورا زارد شم زارد شم لمنه تم وګورا کلمه ماز کلزړ سکندی بيد فکر غنه تم وګورا لا سکل جوړا ترګ چرګا چرګا وی ویل چسنه تم وګورا ستور ستور کیږي خالن راضی بے خیال مرمنه تم وګورا نلگ وخلا دانگو پور تندے قبر جنے او تمیو گورا ستاکت انزل زد چنار کامت سیالل خونے تمیو گورا
تبیغ لاغانش تر دے لسما زړه تبیغ لاغانش تر دے غل چکے اوران استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے وان استر گے اوران استر گے او سما زړه تبیغ لاغانش استر گے سما رسلت کا بھی لاکھ مستر گے
سر سر پر Let's go, 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 let